السلام علیکم په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د خبرونې په دوهمې نیمه کې د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام تاندې څنګه مه هېروئ. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د راتلونکو دوشنبه په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت په خپل ټویټر پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، څرنګه چې د سترې محکمې لخوا اعلان شوی په افغانستان کې به د دوشنبه په ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه ویلي یو ځل بیا یادونه کوي چې نن شنبه د عرفه ورځ نه ده، بلکې سبا یک شنبه د عرفه ورځ او دوشنبه به هم د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه زیاته کړې چې همدا شرعي حکم دی. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت راتلونکي دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلانوي، سعودي عربستان سبا یک شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې په میلیونونو خلک لوی اختر لمانځي، په افغانستان کې له 12 میلیونه زیات وګړي په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. دغه ادارې پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په یوه ویډیو کې ویلي، په افغانستان کې په هرو 4 کسانو کې یوې ماښام په وږي نس ویده کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان تیره میاشت په یوه راپور کې ویلي روان میلادي کال به په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي، یعنی 3.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د روغتیا نړیوال سازمان د هغو میلیونونو دو طلبو کسانو مننه کړې چې د وینې په ورکولو سره د افغانانو په روغتیا او هوساینه کې مرسته کړې ده. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون د جون میاشتې په 14مه یا د وینې ورکولو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې دا څرګندونې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د دو طلبو کسانو بې غرضه مرستې ژوند ژغوري. موږ ستاسو د ارزښتناکې ونډې او مرستې درناوی کوو. د ملګرو ملتونو دغه ادارې له خلکو غوښتنه کړې چې وینه ورکړي او نور هم واڅوي ترڅو وینه ورکړي او ژوند وژغوري. د ایران د ولسمشري تر وخت مخکې ټاکنو یو کاندید وایي د بریالي کېدو په صورت کې به د ایران پولې د افغانانو پر مخ وتړي. مسعود پزشکیان چې په ایران کې د جون په 28مه د ولسمشري د روانو انتخاباتو له شپږو کاندیدانو دی، پرون د خپلې پالیسۍ د اعلان په مهال دا څرګندونې وکړې. هغه ویلي که دغه ټاکنې وګټي د ایران د کورنیو چارو وزارت ته به دنده وسپاري چې سرحدونه په بشپړ ډول وتړي او ایران ته د نورو کډوالو د ننوتلو مخه ونیسي. په نظر پښتنو کې لیدل کیږي چې پزشکیان په دغو ټاکنو کې ښایي تر نورو مخکې وي. په تاجکستان کې د اپوزیسیون یو غړی چې د پارلمان غړی هم و د حکومت د نسکورولو د توطیې د ادعا پر اساس پرون ونیول شو. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خاور راپور ورکړی چې د پارلمان غړي سعید جعفر عثمانزاده خپل مسؤلیت له لاسه ورکړی او تر توقیف لاندې دی. د پخوانی شوروي اتحاد له لنګېدو وروسته د روسیې متحد هیواد تاجکستان د امام علي رحمان لخوا رهبري کېږي. د خاور اژانس راپور له مخې عثمانزاده د لوی څارنوال د درخواست پر اساس نیول شوی دی. د پارلمان دغه غړی چې مخکې د ولسمشري ټاکنو ته هم کاندید شوی و، د تاجکستان په ولسي جرګه کې د ډیموکراتیک ګوند یوازنی غړی دی. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن لوړ رتبه سلاکار اموس هوخشتاین د دوشنبه په ورځ اسرائیل ته سفر وکړي. دوی به هڅه وکړي چې د اسرائیل او لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د تازه شخړو مخه ونیسي چې دا شخړه په یوه جګړه بدله نه شي. د امریکا اکسیوس خبری شبکې پرون جمعه د دو اسرائیلي چارواکو په وینا چې نمونه نه دي اخیستل شوي دا راپور ورکړی. په عین حال کې په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات دوام لري او د غزې په جنوبي ښار رفح کې لا هم د پوځي عملیاتو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون د اعتزاف نه په نوم په یوې افراطي اسرائیلي ډلې بندیزونه ولګول. پر دغه اسرائیلي ډلې تور لګول شوی چې په غزې ترنګه کې ملکي فلسطینیانو ته د بشري مرستو کاروانونه قصدن په نخه کړی دی. د اروپا د فوټبال لیگ په لومړۍ لوبه کې جرمني سکاتلند ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې پرون د جرمني په مونشن ښار کې ترسره شوه، کوربه لوبډلې 15-1 په وړاندې سکاتلند ته ماتې ورکړه. دغه لیگ چې د 40 اروپایي هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي، لوبډلې په شپږو ګروپونو ویشل شوې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ولاندې پرپورونه کې به اوري چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د تېرې میاشتې د سیلاب ځپلو بشپړ لاسنیوی نه ده شوی او دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په کونړ کې تعلیم او تحصیل به برخې کړې شوې نجونې وایي په لوړو زده کړو پورې ډېرې هیلې غوټه شوې وي.
ما غوښتل چې لکې پوهیم او ډاکټر شم، خو هغه هیلې ورمانوله مې له خاورو سره خاورو شو.
د پکتیا په دیار لس ولسوالیو کې ملګرو ملتونو په مرسته د 13 ښوونځیو لپاره اساسي ودانۍ جوړیږي چې د سیمې اوسیدونکي هم پرې خوښ دي.
کله به چې بارانونو خټې به وي دوی به نه سورسدګي نه سپی کولی چې اسمانونه شنو نو دوړې به وي طوفانونه وو.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې اعلان کړی چې د پاریس په سږنیو اولمپیکي لوبو کې به د افغانستان شپږ کسیزه ډله چې ښځې او نارینه پکې شامل دي ګډون وکړي. په کندهار کې څاروي پلورونکي وایي وچکالي او حیواني خوراکي موادو د بیو د زیاتوالي له امله خلک دوی خپل مالونه په ارزانه بیه پلوري.
دا کم په شپې تو په اویا زرسته په دغه بیا مسمسته پیسې نه را جوړي خپل په تاوان خرڅوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو غوښتنه وکړه چې فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته باید اجازه ورکړي چې له خنډ پرته په غزه کې فعالیت وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تیرې میاشتې د سیلاب ځپلو بشپړ لاسنیوی نه ده شوی او دوی له ډول ډول ستونزو کړیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي سیلابونو تر ټولو زیاتې هغه کورنۍ زیانمنې کړې چې تازه له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته استنې شوې دي. د غوی یا ساور میاشتې له یوشتمې د افغانستان ختیز شمال، شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونو د سختو رښتونو شاهدانو چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او خلکو ته هم ډیر مالي زیانونه اړولې دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په افغانستان کې لا هم سیلاب ځپلې کورنۍ د تیرې میاشتې د سیلابونو له زیانونو نه دی راوتلي. د دې ادارې په وینا په ځنګړي ډول داخلي بې ځای سوي او هغه کورنۍ زیاتې زیانمنې سوي چې تازه له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د افغانستان د څنګه مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبري کې وویل اکثره دغه کورنۍ د سرپناه له نشټوالي کړیږي.
از جمله متاثر شدگی ها به جا شده داخلی و کسایی که
در اغزمن شوی و پدله که داخلی بزای شوی و هر کسان شامل دی چه تازه لگوانده و هوادون راستان شوی دی. در محل ارتیاوی خورا زیادی دی و خلق در سرپناه و دستوگن لپاره دی و مناسب زی لستون در سر مخامخ دی.
د غوی یا ساور له یوشتمې د افغانستان ختیځ، شمال، شمال ختیځ، شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدان وو چې سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله او سخت مالی زیانونه واړول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری پرون جمعه په یو راپور کې ویلي د تیرې میاشتې د سیلابونو په نتیجه کې 324 کسان مړه او 10,000 کورونه یا بشپړ یا څه نا څه تخریب سوي دي، خو ګمان کېږي واقعي شمیر شاید تر دې زیات وي. په دغو سیلابونو کې د خلکو په زرګونو څاروي هم تلف سوي او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې سوي چې د میلیونونو بېوزلو کسانو اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړي دي. په وروستیو سیلابونو کې د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه اغیزمنه سوې او لا هم د خلکو دغه زیانونه جبران سوي نه دي. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون غور ولایت ته د دوی د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سفر خبر ورکړی چې هلته د سیلاب ځپلو مرسته وکړي، خو په راپور کې نه دی ویل سوي چې له سیلاب ځپلو سره څه ډول او کومې مرستې سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په خپل پرونی راپور کې ویلي د تیرې میاشتې سیلابونو کرنیزې ځمکې، عام بنسټونه لکه سړکونه، پلونه، پلچکونه، روغتیایي مرکزونه، د اوبو سیسټمونه، ښوونځي او نور تاسیسات هم ویجاړ یا زیانمن کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د اولمپیک نړیوال کمیټې IOC اعلان کړی چې د پاریس په سګنیو اولمپیکي لوبو کې به د افغانستان شپږ کسیزه ډله چې ښځې او نارینه پکې شامل دي ګډون وکړي. دغه کمیټه وایي په دې سیالیو کې به نارینه ورزشکاران د منډې لامبو او جودو او افغان ښځینه ورزشکارانې د منډې او بایسکل چلولو په برخو کې ګډون وکړي. د دې شپکسي ټیم ټول غړي ویل کیږي له هغو ورزشکارانو غوړ شوی چې افغانستان بهر ژوند کوي. نور په دې رپورت کې
د اولمپیک نړیوالې کمیټې یا IOC اعلان کړی چې د افغانستان په استازیتوب په درې ښځې او درې نارینه په پاریس کې د 2024 کال اولمپیکي سیالیو کې ګډون وکړي. د دې شپکسي ټیم ټول غړي له هغو ورزشکارانو غوره شوي چې له افغانستان بهر ژوند کوي. د دغې کمیټې د معلوماتو له مخې په دې اولمپیکي سیالیو کې به نارینه ورزشکاران د منډې، لامبو او جودو او افغان ښځینه ورزشکارانې به د منډې او بایسکل چلونې په برخه کې ګډون وکړي. دغه کمیټه چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د دوی د حکومت لخوا د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته دغه پریکړه وکړه، ټینګار کوي چې افغانستان به د پاریس اولمپیک سیالیو ته له داسې ترکیب سره ورشي چې جنسیتي برابري پکې څرګند او متوازن وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې ویان مارک ادامز د پنجشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل:
دا د هغو دوامدارو هڅو پایله ده چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سره چې د IOC لخوا په رسمیت پیژندل شوی تر سره کړي، څو ډاډ ترلاسه شي چې خزینه ورزشکارانې په لوب کې ګډون وکړي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې دغه شان زیاته کړې چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې به د طالبانو حکومت هیڅ چارواکی او استازی د ګډون اجازه ترلاسه نه کړي. تیره میاشت د طالبانو حکومت د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د بدني روزنې ریاست سره مدغم کړه چې لامل یې ظاهرا تشکیلاتي پرسوب او د لوړو لګښتونو مخنیوي او دغه شان په کار کې اغیزمنتیا ښودل شوې وه. په جلا وطنۍ کې د اولمپیک د ملي کمیټې د سکرتر جنرال یونس پوپلزی د معلوماتو له مخې چې له ازادي راډیو سره یې په لیکلي پیغام کې شریک کړي، کیمیا یوسفی د منډی، فریبا هاشمی او یلدوس هاشمی د بایسکل چلولو، فهیم انوری په لامبو، شاه محمود نورزای په منډی او محمد سمیم به د جودو په برخه کې د 2024 کال په اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. IOC یونس پوپلزی او د دغې کمیټې یو شمیر نور چارواکي په رسمیت پیژني. د لامبو برخې ورزشکار فهیم انوری چې ټاکل شوی د 2024 کال د پاریس اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړي، ازادي راډیو ته وویل چې په لوکو امکاناتو سره د غوسیالیو ته چمتووالی نیولی دی. هغه وایي چې د افغانستان له سقوط وروسته جرمني ته کډوال شو او اوس په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي.
ډیری هیوادونه خپل ټیمونه انتخابوي او پرې پانګونه کوي څو په سیالیو کې ښې پایلو ته ورسیږي، خو زموږ لپاره د کډوالۍ ستونزې او بدلونونه شته چې زموږ په تمرین کې وقفه رامنځته کړي، خو په هر حال موږ خپل پروګرام او موخې تعقیب کړي.
د منډې وهلو برخې ورزشکار شاه محمود نورزی وایي چې له دریو کلونو راهیسې په ایران کې تمرین کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
کابو درې کاله کېږي چې تمرین کوم. د پاریس لوبو ته مې ښه چمتووالی نیولی. له دې مخکې مې په سیالیو کې ګډون کړی و او د افغانستان ریکارډ مې ښه کړ چې 10 ثانیې او 43 د ثانیې سلمه زما په نوم ثبت شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د اولمپیک نه نړیوالې کمیټې یا IOC غوښتي و چې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر ورزش بندیزونو له امله دي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره په خبرو بوخت دی څو د نجونو پر ورزش او حقونو بندیزونه لرې کړي. د 2024 کال د اولمپیک سیالۍ په 2 جولای له 6 څخه د اګست 13 پورې او ورپسې د پارا اولمپیک لوبې د اګست 28 څخه د سپتمبر 30 پورې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ترسره شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا G7 مشرانو پرون وویل د فلسطیني انکډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته باید اجازه ورکړل شي چې له خنډ پرته په غزه کې فعالیت وکړي. د دې ادارې یو شمیر کارکوونکي په دې تورن و چې د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس په برید کې همکاري کړې ده. نور په دې رپورت کې
د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا G7 رهبرانو ویلي دوی ومنله چې مهمه ده فلسطینی بې ځای سویو ته د مرستو رسولو په خاطر د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره او د ملګرو ملتونو نور اړوند مرستندوی بنسټونه یا شبکې له خند پرته وکولای شي د اړتیا وړ مرستې وویشي او خپلې چارې په سمه توګه پر مخ بوزي. د دغو هیوادونو رهبرانو له ټولو لوریو غوښتنه کړې چې د بشري مرستو رسولو لپاره لارې سم د لاسه پرانیزي چې دغه مرستې په غزه کې اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو ته ورسول سي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو یا جی و د سرمشریزي د پای په اعلامیه کې راغلي د نړیوالو او بشري قوانینو پر اساس د رفع په ګډون د ټولو مځکنیو دروازو له لارې د هر ډول بشري مرستو په وړاندې د بشپړې چټکې او خوندي زمینی برابرول یو بشپړ لومړیتوب دی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو این آر ډبلیو ای د فلسطینی کډوالو د لاسنیوي د چارو مسؤوله ده او تقریبا غزې ته ټولې مرستې همغږي کوي. اسرائیل په جنوري میاشت کې دغه اداره تورونه کړې چې ګڼ کارکونکي پر اسرائیل د حماس ډلې د اکتوبر د اومې په حمله کې داخل وو. له هغې راهیسې دغه اداره چې په غزه کې دیارلس زره کارکونکي لري له بحران سره مخامخ شوه ځکه ګڼو هیوادونو ورسره مالي مرسته بنده کړه. د اسرائیل تر دغو تورونو وروسته د نورو هیوادونو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو هم چې د دغه ادارې له عمده تمویلونکو ګڼل کیږي خپل مالي مرسته بنده کړه او له دې سره په غزه کې د بشري مرستو رسول له خطر سره مخامخ شول. خو په وروستیو کې ځینو هیوادونو د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې تمویل بیرته پیل کړی دی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په باب په یو بیپاری ارزونه کې چې د فرانسې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کاترین کولونا یې مشري کوله څرګند شوه چې د دې ادارې په بیطرفۍ کې ځینې ستونزې وي خو د ارزونې له مخې داسې اسناد او شواهد ونه موندل شول چې وکولی سي د اسرائیل تور ثابت کړي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د اعلامیې په مسوده کې په غزه کې د حماس ډلې او اسرائیل په جګړه کې د ملکیانو د ډیرو مرګ ژوبلو په باب هم اندېښنه شول سوې ده. دغه جګړه اتمې میاشتې ته رسېدلې او لا یې هم د پای ته رسېدو کوم څرک نه تر سترګو کېږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو مشرانو په خپل اعلامیه کې یو ور بیا په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کونړ ولایت کې له تعلیم څخه به برخې کړې شوې نجونې وایي هلي درلودي چې لخون زیو به فارغ شي لوړ زده کړې به وکړي او د ژوند څښتنه نه بشي. خو د خون زیو او پونتون له بندې دو سره ټولې هلي په ناهیلۍ بدل شوې او اوس له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. نور په دې راپور کې
په تیرو شاوخوا دریو کالو کې له تعلیم او تحصیل څخه بې برخې کړې شوې نجونې وایي ک پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې نه وې تړل شوې. ډېرې به یې اوس له دولسم ټولګیو او له پوهنتونونو فارغ شوې وای. د کونړ اوسیدونکي او له بدلون وړاندې د لسم ټولګي زده کوونکي اسما ازادي راډیو ته وویل هیله درلوده چې لوړې زده کړې وکړي، ډاکټره شي او د خپل محرومو او مجبورو میندو او خویندو خدمت وکړي. خو پر زده کړو لګیدلو بندیزونه یې ټولې هیلې خاورو سره خاورې کړې.
مو په خیر ده چې زه په لسم صنف کې مو او د نوي دولت فراتګ مو مکتبونه بند شلو. ما غوښتل چې له دولسم څخه فارغ شم، بیا تیپو ایم او ډاکټره شم، خو هغه هیلې ورمانوله مو له خاورو سره خاورې شو او زړونه مو مات شلو. اوس په کورونو کې هغه څه چې مو په خواز د کړي وو هغه هم راڅخه هیر شلو.
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې ورته دی د تعلیم او تحصیل اسانتیاوي برابر کړي، حکومت خپل مسولیت پوره کړي او دوی خپل مسولیت پیژني. پخوا هم په حجاب کې خونځیو او په هنتونونو ته تللي او بیا به هم ځي ځکه دوی په اسلامي ټولنه کې پیدا شوي او ژوند کوي. د دغه جنونو د کورنۍ او مشران او نور کونړین هم له وسنی حکومت غواړي چې د جنونو پر زده کړو لګیدلې بندیزونه دي پای ته ورسوي. په وینای چې ټولنې خزینه ډاکټرانو، خونکو، پولیسو او نورو خزینه کارکونکو ته اړتیا لري. حاجی جمعه ګل:
نه ډاکټرونه لرو، زنانه معلمونه لرو، زنانه بخښونه کې مثلا موږ یو تعلیم یافته خزینه لرو، زمونږ ژوند بیا مخکې نه ځي، خپل حالت کې بیا باقی پاتې، ځکه چې دا مشترکه علم او تعلیم دی. دغه شپږونه بره هم چې کوم مکتب مکتبونه دی مثلا دولسم پوره او یلا پونتونونو پوره دی ټول افغانانو خو خمداد چی خدای دې دا مشکل زر ته زر حل شي.
که څه هم چی لشپګم د لوړو ټولګیو پر خزینه زده کوونکو د خونځې او دروازو تړل کېدو زر ورځې پوره شوي، خو لا هم یاد انجونې په دې تمه د ژوند شپې ورځې تیروي چې یوه ورځ به پرې غږ وشي چې ښوونځي او پوهنتونون ته لاړ شي، زده کړې وکړي او د ژوند له اسانتیاوو بې برخو خویندو او میندو ته خدمت وکړي. خو لا هم د سرپرست حکومت هغه طرحه او پلان نه دی چمتو شوی چې د کوم د جوړولو په اړه یې په وار وار افغانانو او نړیوالو سره ژمنې کړي او په بشپړېدو سره به یې نجونو ته د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړل شي.
د پکتیا ولایت په دیار لسول سوالو کې بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق یونیسف په مرسته د اتلس ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي چې ورسره به د په زرګونو زده کوونکو لپاره د زده کړې یو ښه چاپیریال رامنځته شي.
په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته اتلس ښوونځیو ته چې سرپناه لري د ودانیو د جوړولو کارونه پیل شول. د ښوونځیو د ودانیو کار د مرکز ګردیز اړوند د ابراهیم خیلو د لومړني ښوونځي لپاره د نوي ودانۍ د بنسټ ډبرې پوکې خودو پیل شو. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی په دې تړاو د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته وویل
یونیسف موسسې په مالی لګښت پکتیا ولایت په دیارلس ولسوالیو کې به اتلس مکاتب په اساسي ډول باندې جوړیږي. تقریبا 225 میلیون افغانۍ مصرف پر باندې راځي. چې یو نن دغه مثال د سید ابراهیم خیل ابتدایي کوونځي د تعمیر افتتاح او مو تاسو یې د بنیاد او د بنسټ په برخه
د مرکز ګردیز اړوند ابراهیم خیل اوسیدونکو په یاد سیمه کې د خوانځي پر ودانۍ د کار پیل دوته خوخت یو غوښتنه کوي چې خوانځي د پاره د ودانۍ په ګډون دي زده کوونکو ته هغه ټول امکانات برابر شي چې خوانیز بهیر کې بیړنۍ اړتیا ده. د یاد سیمې دوه تنه اوسیدونکو عبدالله او احمد شاه احمدی ویل
کله به چې بارانونو خټي به دوی به نسو رسیدګي نس پای کولای چې اسمانونه شنو نو دوړي به وي توپانونه وو دوی هلته نسوی راتلی کوچني ماشومان دي. په آینده کې موږ له دوی نه دا غواړو چې استادان ورکي کتابونه او خپل هغه ماغه ورکي سامان چې دوی خپل کار مخ ته بوځي.
دلته ستونزې مشکلات نور هم ډیر زیات ده. ابراهیم خیلو هغه مرکزی لیسا تقریبا 600 دي که اوس و شاگردان لري. ګردیز او غزنی په عمومي سړک باندې قرار لري. کاغه ته هاته تاو سی وی هاته وسی هغه ته تعمیرونه جوړ سی دا ډیر ښه.
بلوری ته د ودانیزو شرکتونو فنی انجینران هم ډاټ سرګندوي چې دوی به د پروژو په پلي کولو کې کیفیت او پر ټاکلي وخت د پروژو بشپړېدو ته لومړیتوب ورکوي. د ودانیز شرکت یو تن فنی انجینر کمین خان ویل
د یو ښه تعلیم لپاره یو ښه مکان او ځای دا ضرور دی. نو د دې لپاره د یونیسف د محترم ادارې لخوا نه اته بابا مکتبونه انجو ته په قرارداد باندې ورکړ شوي. ټولو ته اطمینان ورکو چې د زری قدر ته په دې کې ان شاء الله چې زیات او کمی نه راځي.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې 60% ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بيدیاو کې زده کړې کوي. دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دي د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا، څښاک پاک اوبو، کرنې، مالدارۍ، کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون نور برخو کې هم مرستې وکړي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په کندهار کې د پسونو بیې لوړې شوې. په دې ولایت کې څاروي پلورونکي وایي وچکالی او د حیواني خوراکي موادو د بیو د زیاتوالي له امله دوی خپل مالونه په هغه بیه چې د دوی زحمتونه او لګښتونه پوره کړي بیا هم نشي پلورلی.
دا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د څارویو ګنج دی چې د کندهار د یو شمیر ولسوالیو او نور ولایتونو اوسیدونکو پکښې خپل څاروي پلوري. که څه هم معمولا د لوی اختر پر رسیدو سره هر کال په افغانستان کې د څارویو په ځانګړې توګه د پسونو په بیو کې لوړوالی راځي، خو د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اسلم چې دغه ګنج ته خپل پسونه د پلور لپاره راوړي دی وایي د وچکالۍ له امله څړځایونه وچ دي او ارسوي د خپلې مالداري لپاره حیواني خوراکه په بیه واخلي چې له کبله یې مجبور دی پسونه په ګرانه بیه وپلوري.
گرانی ورور په دغه د پخاسي وو پر وچکلې نه وي سونه په خپل خپل چاغېدل په خپل خپل به ګرځي د خلکو کرایو مصرفونه نه پر کوله راتلله د لی خرڅېدل وو سورور په سونه خاص غلیته ولال دی یو پر سلس منې په څلور زره په 15000 څلور نیم زره مجه په خرو بیا راول د کم په شپېتو په 20000 ست په دغه به موږ مشته پیسې نه را جوړ یا خپل په تاوان خرڅو نو په دغه ګرانی نور خو څنډ بیا غواني اوس په هغه باید په کالدارو معنا څه ګران ده په افغانو اس په ارزه کې نه کېږي په هغه کې امد دلیم تر په خوا یو روپۍ هم نه دي ګران.
په کندهار کې د پسونو یو شمېر نور پلورونکي هم وایي د وچکالۍ او د حیواني خوراکي د بیو د لوړوالي له امله د پسونو بیې ډېرې لوړې سوي او پلور یې هم کم سوی دی. د دوی په خبره د ګنج لیرېوالی او هلته د زیاتې کرایې اخیستلو هم دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
معلومه چې سردار محمد دی د پراړه منج په 15 افغانۍ دی دا به بار موږ په چیش وساتو موږ څه وکړو ګوره د ولې پر اغاړم طالبان پرېږدي موږ دا یو څونه خرڅو وای بوزي د امان گنج ته د امان گنج ته موږ به ولې نو څه بوزو الته گنج ته ورننه زو پر پس باندې شلو جه شغانی رسه غواړي و مالته دوه یو کوټه زائد مشترکی په جای زره کالداري په جای زره غوانی یا په سلویر زره غوانی د میاشت راکی او د جزا چې موږ ولود راغه گنج پرې تقریبا پر زرنج باندې موږ ته 300 400 افغانۍ موږ ته کرایه غواړي موږ مجبور یو موږ څه چم وکړو کوم خوا وکړو بار باندې ګرانی ولې نه سي جوړو
منم حکیم دی رور څنګه بده ګران دی چې جواری ګران دی پروګرام نه په 500 افغانۍ باندې راځي په شپته افغانۍ چې افسر باندې سړی دوی میاشت وساتي بیرته پتاون کوي ګټ نه لري نه.
کندهار کې د طالبان حکومت د کرنی او بولګول او مالداري ریاست مسلمان بیا وایي د وچکالی او د پسد غوشي د زیاتې تقاضا لامل د پسونو به لوړې سوي دي. دغه ریاست د مالداري امیر مولوی محمد حمید وایي پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه تر ډیره نیول سوي ده خو په ټکو یې لا هم ځینې کسان هڅه کوي چې په بیلابیلو لارو پسونه قاچاق کړي چې دا قاچاق هم د پسونو پر بیو تاثیر کړي.
یو خو د پسو د غوشو د لوړوالي په دې خاطر دی چې دلته وچکالی ده په کندهار کې وچکالی ده اول د همسایه ملکو کې زموږ د پسو د غوشو د خلکو تقاضا ډیره سوي ده ځکه د افغانستان پسونه شیرین دي غوښې شیرین دي نو د خلکو تقاضا ورته ډیره سوي ده نو پار لار چې کپ کچا غی لار وي کپ بل لار وي د پسونه دي موږ غواړو چې داسې د بندرونو ته باندې چې جديد پسونه کوي کېږي د قرارداد ځای دی ورکسي په د کچا غی لار چې باندې سي پرېګو پر نور لار باندې چې باندې سي کې داسې دی موږ د پاکستاني واسره دی ایران واسره ډیر وښ سرحد لرو نو دا غ سره کې دل ناممکن کار دی.
په کندهار کې د پسونو پلورونکو وایي د طالبانو حکومت او پنګوال باید د پسونو د روزنی ځانګړي لوی فارمونه جوړ کړي ترڅو هم نسل ساتل شوی وي او هم په بیو کې کموالی راسي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم وروره په خیر جوړه کندهار د امانت خبرې کوم اصل د پکیای مهنسی بلاز دران موږ هغه ماجر کې راغلی پاکستان څخه اوس دلته تذکرې چې موږ دغه جمې کړي دي شپږ میاشتې وخت یې راکړی دی شپږ میاشتې بعد یې تاسې بایومیټریک لپاره ټلیفون درته کېږي او موږ کومه کاروبار یا په کوم ځای کې موږ ته دنده راکول کېږي یا په کارخانه کې یا په داسې بل ځای کې سیاره ته یې تذکرې ضرورت وي نو موږ ته وایي ته به تذکرې راکوې تذکره مو جوړېږي نه د بغلان اوس لرونه چې بغلان ته لاړ شو یا کریب سي ولګوو چې هلته طالبان چې کوم دي موږ سره امداد کوي هغه امداد د کار زمینه مو نه برابرېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ حزاد اللہ کنده هلمند ولایت کې چې کېدل سوالي د زمینداور څخه دا پیغام پریږدم او زه د دې څخه خوشاله مې چې دا څو ځانګړي شمله لري او زموږ پیغام داسې تر مشرانو یا تر نور خلکو پسرسي نو زما د طالبان څخه هله خوښ دا دی چې دوی باید موږ سره د بدل پکښ کې همکاري وکړي موږ ته کار منظم کړي ځکه چې پر موږ کوکنار باندې کړي دی بل کښ نهسته بیکاری ده ټول روزګار یې کتبانان یې کنوري خو ټول وس موږ بیکار وي بل کار نهسته ځکه چې موږ کې د کوکنار کښ په موږ کوي په هغه به کار پخته وو نو وس هغه نهسته بیا دې موږ سره دا وعده وکړلې چې تاسو دا کښ بند کړئ موږ دې په کول وکړه دې پر ویا سره ولاړو خو وس نه بدل دسته نه بلسته نه بلسته نه د بدل تخن را تر برابر کې نه بل شی را تر وړه نو ما د طالبان د مشران څخه د هله خوښ دي چې باید دې موږ ته شایسته تخمونه را وړي هغه د سیاست زپران دی یا انجه د چې مثلا موږ ته ګټه وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حلال ما د ننګرهار ولایت څخه د انجینو مکتب بندیزونه یو د هغه عواملو څخه دی چې زموږ په ټولنه کې به د علم او زده کړې او د پوهې تر لاسه کولو کچا کم کی ننجونې چې دې پټورونه کی او بیا خصوصا توګه په طبي بحثاتو کې د ملا د تیر حیثیت لري که دوی زموږ او د نارینه سره یو ځای ونه درېږي هیڅ کله موږ پرمختګ نشو کوي او که کوویم زموږ پرمختګ به نیمګړی وي. نو زموږ د مسؤولو چارواکو څخه د سرپرست حکومت څخه